خبره معلومه چې د میز په سر باندې چې دا خواته غواړي هغه خواته غواړي او مابین کې آیا گزشت کیږي یا نه کیږي یا ټول په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي. دا به ډېره مشکله چې ټول په خپلو موقف باندې ټینګ ولاړ وي. تاون دا جګړه به دوام لري، دا جګړه به څومره دوام لري، څنګه وخت به دوام ولري؟ ضرورت دا ده که نه چې اوس څومره خوته دي عمر سړی اوس خبره هر دا خبر ده په هر وخت د میز په سر کښېني یو څه گزشت پیدوي پکې، یو گزشت پیدلوي نه خواسي بل گزشت بلې خواسي
گزشت تاسو ویل. مثلا درې ټکي د گزشت تاسو یاد کړئ چې طالبان له درې کومو ټکو شاتس یا حکومت له درو کومو ټکو شاتس.
خبره ده چې دا د میست سر معلومي دي. زه وزانه سمې له کومې ټکي ډېر مهم، کوم طالب ته ډېره مهمه ده، کومه دولت ته ډېره مهمه ده.
مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ یو درې درې خوشتنې د دواړو خواوو که تاسو یاد کړئ، کومې خوشتنې ممکنه دي چې یو خوا هم ترې پوشاسي بله خوا هم ترې پوشاسي او افغانان یو څه سولې ته ورنږدې شي؟
دماغ اول خواهش دغه ده چې په مسایل باندې خبرې وشي چې هغه مشخص تعریف ولري. دلته داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه خپله موضوع نورم ګټه وټه کوي. مثلا د اسلامي نظام مسله، دلته موږ تاسو په دې مصاحبه کې څلور تنه یو. آیا په موږ کې به یو نفر داسې وي چې هغوی اسلامي نظام سره مخالف وي؟ زه مطمئن یم چې په دې کې یو نفر هم نشته دی. اما د تعریف مسله یې تر کوم زه پورې چې مثلا دا د ما مسلک هم ده چې نظامونه د نظامونو پاکله چې ما څومره مطالعه کړې تر اوسه پورې د نړۍ اسلامي علماو د اسلامي نظام د مشخص تعریف نه ده وړاندې کړی. اوس که چېرې مثلا زه یو تعریف وړاندې کړم په خپله سلیقه، خو دا خپله یو چالش یو مشکل رامنځته کوي. زه چې دا خو د مذاکراتو هغه اصل له چې هر څه خپل شرایط وړاندې کوي، بیا د دې لپاره چې موافقې ته ورسیږي د ځینې شرایطو نه تیریږي بیا موافقې ته رسېدل شي. یوه بله مسله مخکې خمت ته بیا ده که د عقیدوي جګړې، په دې کې شک نشته چې د امریکایان په شتون کې د دغې مقابل کې سیاسي نظامي جګړه دا یو عقیدوي مسله وه او دا د هر افغان خاص و حتی کوم کسانو چې دفاترو کې اوسېدل هغوی خپل فرهنګي یا په بل شکل خپل مبارزه او اساسیت ښودو. دا یو انساني مسله هم ده، خو د امریکایانو د وتلو نه وروسته دا جګړه سیاسي شکل لري. دا جګړه دلته عقیدوي اسلامي کېدای نه شي. سیاسي مسائل دي، امتیازګيري موضوعات دي چې دا مسائل باید جدي ونیسي چې خدای نخواسته داسې نه شي چې طالبان چې کوم تعریف هغه ته ورکوي د امریکایي جهاد مقابل کې هغه د سوال لاندې راشي، ځکه دلته مسلسل افغانان وژل کېږي، په دې کې مسلمانان وژل کېږي. دا یو فاجعه ده، دا به نسلونه د موږ په غاړه پاتې وي.
مننه مایار صاحب. همت صاحب څه فکر کوي چې دا موږ تاسې که دلته سره په یوې نتیجې ته ورسو څرنګه کېدای شي چې سوله وکړو؟
طالبان ډیر واضح دریز لري، ډیر عادي غوښتنې لري. هغه یوازې د کابل ادارې څخه یا د کابل د ادارې له مذاکراتي ټیم څخه غواړي چې له موږ سره زموږ استاسې د اندونو موافق یو اسلامي نظام ومني. طالبان پر انحصار باندې باور نه لري. طالبان بار بار ویلي دي چې موږ ټولو قومونو ټولو پرګنو ته حکومت کې د برخو ته ژمن یو.
خو دلته دا همت صاحب دا معیار صاحب چې مخکې توضیح ورکړه، هغه وویل چې د خپل ذهن سره مطابق اسلامي نظام خو بیا مشکلات پیدا کوي، ځکه چې فرضاً طالبان یو شته اسلامي نظام وایي، په کابل کې کوم کسان ناست یا هغوی بل شته اسلامي نظام وایي، د مکې مکرمه امام بل شته وایي. یعنی ترمنس یو لاره مثلا د صورت چې لکه دغه مثلا دا اوس په یوشتمه پیړۍ کې
دا وګوره دا مذاکرات د څه لپاره خواته د مذاکراتو کې مجلس سره وکي چې اسلامي نظام یعنی کوم اسلامي نظام په د کابل مذاکراتي ټیم هم تللی دلته ناست.
نو همت صاحب فکر نه کوي چې د همدې اسلامي نظام د رسیدلو له خاطر چې خبرو ته سره خلک شینی، دغه بحث خلک هم سره کشینی، فکر نه کوي چې لومړی خو باید جګړې بندې شي؟ نو
د جګړې خو نو ما مخکې درته وویل چې که جګړه یوازې بندېږي بیا به بیا سې د کابل اداره و خبرو ته تیاری، بیا به لس کال انتظار ورته کوي.
فکر نه کوي چې ولس په که چېرته اور بند وشي کېدای شي چې ټول ولس په فشار راولي او افغانستان کې د خبرو د سولې غوښتنه وکړي.
د ولس فشار خو هغه ولس تر اوسه پرې په دیشل وکړو کې د ولس کم فشار نتیجه ورکړې ده. دلته خو مطلق دیکتاتوري ده، دلته د ولس فشار کم نتیجه نه لري. دلته یوازې د شل کاله د دیموکراسي په نامه باندې څه تیر شوي دي، دا هم ټول دیکتاتوري وه. هر څه چې ارغوالي هغه به کېږي، هېڅ امکان بیا نه لري. که دا فشار ختم شي بیا په هیڅ صورت باندې امکان نه لري چې دې خبره
ماننه. احمد صاحب ماننه
خوشي به کوي تر هغو پورې چې پنځه کاله پرس
د وطندو صاحب نظر به په لنډو واخلم. وطندو صاحب وخت کم لرو، په لنډو لطفا څه فکر کوي چې څرنګه به سولې ته رسیږو؟ احمد صاحب خو واضح دا وایي چې جنگ ادامه پیدا کوي.
تامخ کې لنور ملمنو څخه پښتنه کوله چې درې کم شاند چې د جګړې شکل خلونو ته تیر سي. زه درې نه دوه شان شمه. لمړی دا دی چې افغان مذاکراتي ټیم باید عمل ته د فیصلې صلاحيت ولري. په قطر کې دوی باید تر کابل پورې، تر ارګ پورې او د امریکا تر سفارت پورې خپلې خبرې راوونه رسوي. همدارس طالب پلاوي باید هلته مخامخ د پریکړې کولو صلاحيت ولري. دوی باید خبر د کوټ تر شورا او تر اسلام آباد پورې ونه رسي. یو اړخ دغه دی. دویمه خبره دا ده چې دواړه اړخونه د یو دم د اولس د بقا لپاره د افغانستان د بهرمه وزارت په خاطر تر خپل شخصي غوښتنو سره تیر سي، نور مشکل حل دی. دویمه خبره هغه ده چې شبر صاحب آیات شریف ته د سوره انفال لمړنۍ آیات دی، بسم الله الرحمن الرحیم: فتق الله واصلح ذات بينكم واتي الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. دلته ویل سوي دي چې له الله څخه وویریږي، په خپل منځونو کې سوله وکړي او د الله او د رسول اطاعت وکړي چې تاسو مؤمنان یاست. نو جګړه په مساکلا کې شروع ده، ولې په قطر کې خبرې کیږي؟ جګړه په ډنډغوري کې شروع ده، ولې په مسکو کې خبرې کیږي؟ جګړه په ایمان صاحب کې شروع ده، ولې په اسلام آباد او په سعودي عرب او په ماليزیا کې خبرې کیږي؟ لومړی دا خبره ده چې دلته د دغه آیات مطابق د جګړې شکل اړخونو هیڅ رقم نه غور کړی دی، نه د دغه آیات مبارک متابعات کړی. دوه خبر دا ده چې موږ وایي چې افغانان 15000 کلن تاریخ لري. دا د شملورو کور دی، دا د جرګمانو کور دی. دلته غټي غټي شخړې په جرګو باندې حل سوي دي. چې ش مثال د کوکران جرګا ورکو، د مشاو آباد د شرسخ جرګا ورکو، ام هغه پښتانه همغه کسان خو اوس جرګه پر دغه کوي، په مسکو کې کوي یا په قطر کې کوي یا پر نورو امریکایانو پر نورو هیوادونو کې کوي. دلته دغه دوه ارزښتونه چې دي، چې یو اسلامي شریعت اسلامي لار ده، بل افغاني دود دی، دا دواړه نقصوي دي، دا دواړه لمنځ وړل سوي دي. تر څو چې دغه دواړه دوی ونه منی د جګړې دواړه اړخونه، موږ سولې ته نسو رسېدای. درې مړخ دا دی چې دلته که حکومت دی که افغان طالب دی، دوی دواړه د واک لپاره اوس جګړه کوي. هر یو هڅه کوي چې واک ترلاسه کړي. د بیلګې په توګه افغان حکومت په قطر کې ناست دی، په بخښنې سره په ار کې ناست دی. هغوی د کونډي زامنو نور کسان جنګوي، خپل ګټو ته ځان رسي. همدارس طالب دی، طالب مشران ناست دي د واک لپاره، نور کشران طالبان قرباني ورکوي. دوی غواړي چې د افغانستان نظام خپل لاس ته واچي.
مننه وطن دوست صاحب. د معیار صاحب نظر به په دې برخه کې واخلم. معیار صاحب تاسو څه وایئ چې څه باید وشي؟
یو مسله دا چې همات ویلې چې د حیات د سرکینی اسلامي نظام د مالته سره تعریف کی او موافقت به ورسیږي. نو زه وایم چې ورور اسلامي نظام تعریف د د اسلامي نړۍ د علماو د اجماع او اجتهاد مسله ده. همداسې چې د سابقران په وخت کې علماو سره کېناستل، یو تعریف اسلامي نظام ته ورکړو د مغو شرایط او د مغو حالاتو مطابق. په اوسني عصر کې دلته نړۍ علماو سره کېني د نن د شرایط او مقتضیاتو مطابق، اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، ټکنالوژي چې د کوم رابط چې نړۍ سره چې په کلي تدبیر شي، د دې مطابق به یو اسلامي نظام تعریفوي. چې دا یو ډېر وختګیر مسله ده. دا د جنرال صاحب دوستوم په زوی او په څو نفرو نور باندې نه کیږي. دا یو مسله. او بل مسله دا چې کاش چې دلته د حکومت د طرف هم یو څوک وایي، ځکه زموږ ډېر نقصونه همات صاحب ته متوجه وو، ځکه دا یې عملا دلته شتون درلود. که هغه طرف وایي د هغې نه باندې به هم ځینې مسایل مطرح کېدل. د حکومت هم یو تعداد یو سلسله مشکلات دلته دي چې مونږ هغه ته نشو رسېدلی د توافق ته، چې دا باید رفع شي. مثلا چې کله مونږ شورا جوړو د حکومت د صلح د دولت په نامه چې تر اوسه توافق هم نشوي په نوم دا جوړ شوی ده. خو دا شورا په دوه دلیلو ناکامه ده. یو خو د ترکیب چې کوم جوړ شوی ده د حکومت په اختیار کې ده، او بل د تصمیم ګیری صلاحیت نه لري. اول حکومت باید داسې شورا جوړ کړي چې هغه توافق به وربندوي، مثلا د حکومت نه یو یا دوه کسان، د هر تنظیم نه یو کس، د اقشار نه منده قصې تعداد لسو ته هم نرسېږي. دلته به یوه دی منځ کې توافق هم تر منځ ته راشي. انشاءالله که دا مسایل نظر کړل شي نو مونږ صلح ته رسېږي.
مننه مایار صاحب. له ښاغلي مایار څخه د سیاسي چارو لکتون کې د هلمند د سولې د ولسي حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه، له جنرال عتیق الله امر خیل څخه، او له ښاغلي همت څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیستله. تر بلې خبرونه مو زحمت شي پر پخدای سپارم.
غر غرو دا شور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر، دا چوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو زما بچی لاد گودر